دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 کال د مئی میاشتې 9 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د فاټا خیبر پښتونخوا افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړی دي. نړیوالو مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده. خدرا سره وړاندې واروکو فرخنده ست چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ په وغونډه کې ویلي کوشش کوي چې د فاټا اصلاحات زر تر زره عملي کړي. د سینټ وروستو پرون د پاکستان قومي اسمبلی هم په دغه هیواد کې د نرخزیانو د حقونو تحفظ بل منظور کړي او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي هیواد به د ایران سره د اټومي لوسنامې نه اوزي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې تیر ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو زر تر زره په عملي کولو خبرې شوې دي. د وزیر اعظم هاوس تر مخه غونډې ته شاهد خاقان عباسي ویل د حکومت دا کوشش دی چې د دوی د واک ختمېدو وړاندې د فاټا اصلاحات عملي کړي. د وزیر اعظم مشیر او د مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا صدر امیر مقام تیر ماښام مشال رډیو ته وویل ګوند یې د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
کوشش چې موږ جوړو اداره فاټا د عوامو حق دی او دا حق هغوی ته میلاوېدل دي. دا تحفظات کم و زیات د چا هغه خپل په دې حکومت دا هم فرض جوړېږي چې میکسیمم خلک به قومي شو په دې کې انبورډ ول.
بلخوا د فاټا د وکیلانو سازمان یو مشر اجاز مومند مشال ریډیو ته ویلي د موجوده حکومت موده په ختمېدو ده نو ځکه یې اوس دا کوششونه زیات کړي دي. نوموړی وایي حکومت اصلاحاتو عملي کولو لپاره نه بلکې په راتلونکو انتخاباتو کې رایو اخیستو ته زیات پام ورکوي. د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې نن سهار د زلزلې جټکې محسوسه کړل شوې دي. د پاکستان مطبوعات لیکي زلزله نن سهار په پېښور بنو او دیر ضلعو کې زیاته محسوسه کړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداروي په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 15.5 او مرکزي بنو ښودل شوې دي. تر اوسه د سزانی او مالی زیانونو راپورونه نه دي راغلي. تیر ماښام د پاکستان او افغانستان حکومتي او پوځي چارواکو په تورخم دروازه لیدلی. د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي د پېښور کور کمانډر لیفټننټ جنرال نذیر احمد بټ، آی جی ایف سی میجر جنرال وسیم اشرف، د پېښور کمشنر د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب په تورخم کې د کسټم ودانۍ، امیګریشن نادرا دفتر او امپورټ ایکسپورټ ټرمینل په اړه خبرې وکړې. پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب تیر ماښام په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان سره د تجارت زیاتولو لپاره د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو په غوښتنې د خالی او اتوار رخصت ختم کړ چې دا شان به په دغه لاره غنه نه جوړیږي.
پای کې سره فیسیلیټیز دی وختلې چې د اتوار په ورځ د کسٹمز مونټابیلیبلیټی چې کلیرنس ورکیږي 24 غنټې د موږ ته سہولت وي چې موږ خپل فایلینګ کولای شو د ګډز.
د 2014 کال د جون میاشت راهیسې پاکستان په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې ده او د بغیر اسناد او افغان او پاکستانی وګړو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو او تحفظ بل قومي اسمبلی نه منظور کړل شوی چې د ولسمشر د لاسلیک وروسته به قانون شي. په اسلام آباد کې د نهې په ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند نوید کمر لخوا د نرخزیانو د حقونو بل کال 2013 منظور شو. د کومې وروسته چې به نرخزیانو ته د شناختي کارډ او پاسپورټ جوړولو او ووټ حق ترلاسه شي. د دغه بل تر مخه به نرخزیانو ته د وراثت، تعلیم، روزګار، ولسي حدودو ساتلو، د صحت او د اجتماعي ازادۍ حقونه ترلاسه وي او دا رنګ به د دوی ته هر هغه حق ترلاسه شي چې یو بل پاکستانی لري. د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو مشر فرزانه تیر ورځ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
خواجه سره سره ظلم دی او زیاتې دی او اوسه پورې به تاسو نه کتلې چې هغوی ته سزا ملو شي. تر کومه پورې دې خلکو ته سزا نه ملو شوي هغې ګوره چې کوم لکه کله زمونږ د خواجه سره سره ظلم زیاتې او دا شیزونه چالو شي او هغه کس تانې ته لاړ شي نه پیسې ورکړي نو کاغذ ډېر زیات زیاتېم وي نه په پیسو خلاص شي.
دا بل لومړی له سینټ نه منظور شو پرون قومي اسمبلی ته وړاندې شو چې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین د لاسلیک وروسته به په باقاعده توګه قانون وګرځي. د افغانستان د بغلان والی تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت تالاو برفک ولسوالۍ نیولې ده. والی عبدالحی نعمتي تېره شپه مشال رډیو ته وویل تالاو برفک دا شیبه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. نوموړي وویل د ولسوالۍ له امنیتي ادارو سره رابطې پرې شوي دي او د امنیتي ځواکونو د مرګ جوبلې په اړه هم کره معلومات نه لري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ اعلان وکړ چې امریکا به د 2015 کال د ایران د اټومي لوازنامې چې د په خبره په بنیادي توګه تیروتنې لري اوسي. ولسمشر ټرمپ تیره ورځ وویل دی دا اعلان کوي چې امریکا به د دغه تړون نه اوسي. هغه وویل دی به په لږو شیبو کې یو یاداش لاسلیک کړي چې تر مخه به پر ایراني رژیم اټومي بندیزونه بحال شي. هغه وویل واشنگټن به په تهران د لوړې کچې اقتصادي بندیزونه لګوي. بلخوا په تهران کې ولسمشر حسن روحانی د ولسمشر ټرمپ د اعلان په جواب کې ویلي په دغه لوازنامه کې د شریکو اروپایي اتحادي هیوادونو سره د خبرو وروسته به خپل اټومي کارونه بیا پیل کړي. ولسمشر روحانی په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل که خبرې ناکام شي نو هیواد به په راتلونکو څو اونیو کې تر پخوا زیات یورانیم غني کوي. د ارمینیا منتخب وزیر اعظم نیکول پاشینیان د دې هیواد له ولسمشر آرمن سرکیسیان سره وکتل چې په رسمي ډول د پاشینیان د وزیر اعظم په توګه ټاکنه لاسلیک کړه. د غدوانو له هغې وروسته پر نولیدل چې د ارمینیا پارلمان د 250 منفي رایو په مقابل کې د 950 رایو سره پاشینیان د هیواد وزیر اعظم منتخب کړ. د ولسمشر دفتر وایي سرکیسیان د نوي وزیر اعظم وغوښتل چې زر تر زره یو نوی حکومت جوړ کړي او د هغو ټولو ستونزو په اړه خبرې پیل کړي چې هیواد او ولس ورسره مخامخ دي. او بل خبردار چې د روس پارلمان دوما تیر ورځ دیمتری مدودیف ته د هیواد د وزیر اعظم په توګه انتخاب تایید کړ. دا له هغې یوه ورځ وروسته چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د وزیر اعظم په حیث هغه منتخب کړ. د پارلمان 304 او یو غړو د هغه حمایت او 450 یې په مخالفت کې رای ورکړي. او اوس هم د کرنسیو بای او موسم حال. یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ اخیستل کیږي او په 113 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 115.40 او 115.80. یو یورو په 113 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 113 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال 1.5 او 1.15. د عرب اماراتو یو درهم په 1.90 او 2.10 او یو افغانۍ په 1 روپۍ 3.5 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 15.5 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22 او کم نه کم 19، په بنو کې به 23 او 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 29 او کم نه کم 12 ډیګري سنتي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د خپل 15 کلنې دورې له بشپړېدو وړاندې په فاټا کې اصلاحات راولي. د وزیر اعظم یو سلاکار امیر مقام وایي پښتون ژغورنې غورځنګ وایي تر اوسه د زرګونو ورکو پښتنو په اړه کره معلومات راغونډ کړي دي او نور هم راغونډوي. د دې غورځنګ یو مخکښ بلال مسعود وایي د پاکستان قومي اسمبلی د نرښځیانو د حقوقو او ساتنې قانوني مسوده منظوره کړل چې د ولسمشر له لاسلیک وروسته به قانون وګرځي. که څه هم د حقوق فعالان دا مثبت ګام ګڼي خو د قانون عملي کولو او غوښتنه کوي.
قوانین موجود دي خو په افسوس دا چې پاکستاني قوانین خو جوړ شي خو په هغه باندې بیا عمل نه کیږي.
د روان خبرونه په دویمه نیمایي کې پر کورنیو او نړیوال ورسپانو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته لرو. د مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازګر تر 6 بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله لري مو اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو.com. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې وفاقي حکومت هڅه کوي چې د خپلې 15 کلن دورې له بشپړېدو وړاندې په فاټا کې اصلاحات راولي او په دې لړ کې هر څه له ټولو ګوندونو سره له سلا مشورې وروسته ژر تر ژره وکړي. نوموړي دا خبره تېر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د غونډې پر مهال وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې واوري. په اسلام آباد کې له پرونی غونډې وړاندې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې په دوشنبه هم د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د پارلماني مشرانو غونډه شوې وه چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځینو اندېښنو له کبله بې نتیجې پای ته رسیدلې وه. د فاټا د وکیلانو سازمان یو مشر اجاز مومند وای موجوده حکومت په داسې حال کې د فاټا اصلاحاتو عملي کولو هڅې پیل کړي چې د دوی حکومتي موده په ختمېدو ده. نوموړي تور پوری کړ چې د حکومت اوسنی اقدام د اصلاحاتو عملي کولو لپاره نه دی بلکې دا د هغوی د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره یو کمپاین دی چې د فاټا لوله څخه پرې ووټ واخلي.
نمائندگی آئین کے ترمیم کے سینٹ کے دی اعلان کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ اختیارات منگا فاٹا تھا ورکل اغی نوٹیفیکیشن لانی دی شوی صرف د الیکشن کمپین ته وجنا دوی د خپل ځان لا غپړه وبم ما دراوچول.
د روان میاشتې په 2 منټه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پارلمان غونډې ته ویلي و چې په فاټا کې په بلدیاتي ټاکنې د 2013 کال له اکتوبر میاشتې وړاندې ترسره کوي او د صوبایي اسمبلی لپاره به د ټاکنو په لړ کې هم د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو او په پارلمان کې د اپوزیشن له مشر سره تر سلا مشورې وروسته د هغې نیټه ټاکي. د حکومت سلاکار او د مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا مشر امیر مقام وای چې د دوی ګوند چې لکه راهیسې په حکومت کې راغلی نو په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې تر ډېره حده کامیابی هم ترلاسه کړې ده. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی 13 ورځ د فاټا له ځینو پارلماني غړو سره هم ملاقات وکړ او ورته باور ورکړ چې په راتلونکو 2 ورځو کې به له فاټا څخه د FCR پر ختمولو سربیره په NFC ایوارډ کې ورته 3% برخه هم ځانګړې کوي چې پر صحت، تعلیم، بنیادی ډانچې او د زراعت پر پروژو به لګوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زمږه غلا مشال رادیو خبري پښتون ژغورین غورزنګ وايي تر اوسه د زرګون وروک پښتنو په اړه کره معلومات راغونډ کړي دي. د دې د معلوماتو لمخې د پښتنو په ګڼو سیمو کې خلک اورک دي خو د پاکستاني حکومت لخوا د وروک کسانو په اړه جوړ کمیشن وايي دوی ته لټول پاکستان څخه کم 15000 کیسونه ورغلي دي. په خو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي خلک اورک دي خو دومره نه دي لکه څومره چې ادا کیږي. بریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
پښتون ژغورنی غورزنګ وای تر اوسه یا تر 8000 د زیاتو ورکړلسو پښتنو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مخکښ بلال محسود د سیشن به پورز مشال رادیو ته ویل چې دا کسان یوازې د هغو سیمو دي چې د دوی جوړې کړي ډلې ورغلي او معلومات یې راغونډ کړي دي. بلال محسود وویل دوی ته چې څنګه د هرې سیمې د دورې پر مهال معلومات ورکول کیږي له هغه ښکاري چې په ډیر لوی شمیر پښتانه ورک دي. نموڑی ویل چھ چھ باندی دونیم سو کسان تر اوسا پیدا سوی او خپل کورون تستان سوی دی چھ لشاو خوش پیتو سرے دوی پخپلا لی دکاتا کڑی دی. د پاکستان د سپریم کورټ په امر د حکومت لخوا د ورکو کسانو په اړه جوړ کمیشن پر خپل ویبپاڼه لیکلی چې د روان 2013 کال د مارچ میاشتې تر پایه له ټول پاکستان څخه د 4925 ورکو کسانو په اړه دوی ته کیسونه ورغلي وو چې نور یې دوی هوار کړي او اوس یوازې 1910 پاتې دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وای دوی هم د ورکو کسانو په اړه د شکایتونو یو مرکز لري او هغه ته چې څوک د خپلوانو د لادرکۍ معلومات ورکړي نو یوازې پر همغو معلوماتو باور کوي. ډاکټر مهدی حسن وویل په ورکو کسانو کې یو هغه دی چې جاسوسي ادارو وړي وي او بل هغه دی چې کورنیو ته له حال ورکولو پرته په ناقانونه توګه نور ملکونو ته پر لاره ورک دي او یا هم په هغو ملکونو کې ورک دي.
سب سے خطرناک بات تو وہ ہے
چٹول و خطرناک کیسا دادا چھ جاسوسی اداری یہ وڑی او بیائی عدالتوں تا نوڑاندی کوی خزما پا خیال دادا سے خلق و شمیر بادا سے پزرگون نوی لکت سنگ چھ یہ ادا کی گی.
خود پشتون ژغورنې مخکښ بلال میسود وای دوی تر ډیرو کره معلوماتو وروسته یو کس د ورکړل سو کسانو په لیست کې اچوي. کسانو را پیدا کول او عدالتونو ته سپارل یو له هغو غوښتنو ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ پاکستانی ریاست ته وړاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان او افغانستان حکومتي او پوځي چارواکو تیر ورځ په تورخم دروازه کې لیده کاته کړی دی. د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي چې د پېښور کور کمانډر لیفټنر جنرال نذیر احمد بټ، آی جی اف سی میجر جنرال وسیم اشرف او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ له افغان چارواکو سره په ملاقات کې موجود ول. دوی پر دوه اړخیزه تجارت او د خلکو پر ستونزو خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو تیر ماښام په تورخم کې د کسټم ودانۍ، امیګریشن نادرا دفتر او امپورټ اکسپورټ ټرمینل تازه صورتحال نه ځان خبر کو. په تورخم کې خلکو ته د سہولتونو زیاتولو امر جاری کړ. دوی وایي افغانستان سره د تجارت ښه کولو لپاره د کسټم کلیرنګ ایجنټس په غوښتنه د خالی او اتوار رخصت ختم کو او د تجارتي مالونو د اسنادو کلیر کولو عمل یې سلیری ساتو ته وغځوو چې په تورخم کې رش نه جوړیږي او ډرایوران او سوداګر د تکلیف نه بچ شي. په دغه ملاقات کې د پېښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال نذیر احمد بټ، آی جی اف سی میجر جنرال وسیم اشرف، د پېښور کمشنر، د فاټا اډیشنل چیف سیکرټري او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب ګډون. دغه ملاقات په اړه د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب مشال ریډیو ته وایي
نو په دې کلمو ته کلیرنګ ایجنټس او دلته کې ټریډرز دي دوی موږ ته ځینې داسې مسایل راوړاندې کړي پای کې څه فیسیلیټیز دي وختلې چې د اتوار په ورځ د کسټمز موږ ته اویلیبلټي چې کلیرنس ورکیږي 24 غنټې دي موږ ته سہولت وي چې موږ خپل فایلنګ کولای شو د ګوډز.
پولیټیکل چارواکي وایي دواړو خواو په تورخم کې په دوه اړخیز د تجارت کې پیدا شو رکاوټونو باندې خبرې وکړې او د تجارتي عمل تیزولو زیاتولو باندې متفق شول. پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب وایي چې د سہولتونو په لړ کې شوې ټولې فیصلې قومي جرګې سره هم شریکې کړې دي.
هغه فیصلې موږ نن جرګې ته کمیونیکیټ کړلې. هلته یو نوی کمپیوټر سیستم راغلی دی هغه وی باک ورته وي نو هغه کې مخکې به مینوال سیستمز وو اوس کمپیوټرایز سیستمز دي نو خامخا پای کې هغه لرننګ کې هغه سیستم سره د بجلی کمې ده د انټرنیټ بینډ ویډت ته نو دی لکه کې دغه شیز کمی ده او دغه چې امپروو شي رو روزه ما خیال چې داسې مختلف د کوارنټین حوالے سره دغه ټولو حوالے سره د پغې ټولو خبرو باندې ان کور کمانډر صاحب او آی جی ایف سی صاحب چې هغه فیصله وکړلې.
د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن تورخم یو مشر مجیب خان مشال ریډیو ته وویل د دغه سختو پالیسیو له عمله پر ریونیو کې ډیر کمی راغلی خو داسې ملاقاتونو سره هیله پیدا شوه چې نرمي براشي او کاروبار به ښه شي.
حکومت سره مشکلات په تورخم باندې باندې په مختلفو شکلو کې په کلیرینګ کې جوړ شوی دی، نو هغه غیر ضروری شینه شرایط به تر اوچت کړی شي او کلیرینګ کې به داسې اسانتیاني پیدا کړی شي چې هغه به د قانون لاندې هم وي او دا غیر ضروری شرایط به تر اوچت کړی شي او دا سیستم به اسانۍ سره پرمختګ وکړي.
د 2018 کال د جون میاشتې راهیسې پاکستان په تورخم کې د بارډر مینجمنټ یا پولیس سنبالولو پالیسي عملي کړې ده او د بغیر اسنادو افغانانو او پاکستانیو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د سیمې خلک او سوداګر وایي د پالیسۍ سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو په تګ راتګ او دوه طرفه تجارت کې کمی راغلی، خو بیا پاکستانی چارواکي وایي د سختې مقصد یې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
زموږ غغله مشال ریډیو خاوري. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته امر کړی چې په یوه اونۍ کې دننه د پریکړه وکړي چې په اصغر خان کیس کې به څه ګامونه اخلي. پرون سپریم کورټ د پخوانیو پوځي جرنیلانو هغه درخواستونه رد کړل چې پکې غوښتنه سوې وه چې د اسلامي جمهوري اتحاد جوړولو لپاره په مباینه توګه د پیسو ورکولو کیس ته بیا کتنه وسی. په دې مقدمه کې په 2012 کال کې سپریم کورټ د پخوانی مشر جنرال میرزا اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال اسد دورانی په سیاستوالو د پیسو ویشو ذمہوار ګرځولی وو او د هغوی پر ضد یې قانوني کاروایي کولو امر کړی وو. په دې اړه نور حال اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ پرون حکومت ته امر وکړ چې د پوځ پخوانی مشر جنرال میرزا اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې ISI د پخوانی مشر جنرال اسد دورانی خلاف د عدالت لخوا د شوی پریکړې په بنیاد ګامونه واخلي. په دغو دوو پخوانیو پوځي جنرالانو تور دی چې د 1990 کال په لسیزه کې یې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو په مشرۍ د حکومت ختمولو او د اسلامي جمهوري اتحاد جوړولو لپاره یې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ګډون ځنو نورو سیاستوالانو ته پیسې ورکړې وې. د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي که د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA په پلټنو کې ثابته شي چې یادو پخوانیو پوځي چارواکو او سیاستوالو واقعي همدغه کار ترسره کړی وو، نو غټه سزا ورته کېدای شي.
دا ایون پیغه کې مرادي په آرټیکل 6 کې مرادي چې دا د ملک په یو داسې ځای کې دی دا هغه کړی دی دا د پاکستان هغه نه انکار کولو برابر دی، نو په دې کې چې دی دی ته 14 سال چې دی سزا ملاوي دی شي او پابندی
لګېدې شي. یادې وې چې پرون سپریم کورټ د یادو پخوانی پوځي جنرالانو هغه درخواستونه رد کړل چې پکې غوښتنه شوې وه چې د اسلامي جمهوریت اتحاد جوړول لپاره په مبینه توګه د پیسو ورکولو کیس ته بیا کتنه وشي. دغه کیس د هوایي ځواکونو پخوانی مشر ایئر مارشل اصغر خان عدالت ته وړی وو. په دې مقدمه کې په کال 2012 کې سپریم کورټ د پوځ پخوانی مشر جنرال اسلم بیگ او د ISI پخوانی مشر جنرال اسد دورانی په سیاستوالانو د پیسو ویشلو ذمہوار ګرځولی وو او د هغو پر ضد یې د ګامونو اخیستلو امر کړی وو. د هغه وخت چیف جسټس دا هم ویلی وو چې کومو سیاستوالو دغه پیسې اخیستې وي نو د هغو په اړه دې هم پلټنې وشي، خو حکومتونو تر دې دمه په دې لړ کې هیڅ قسمه قانوني کاروایي نه ده کړې. خو د پاکستان سپریم کورټ موجوده چیف جسټس پرون حکومت ته امر وکړ چې په دې لړ کې د عمل درآمد کولو په اړه دې په هفته کې دننه پریکړه وکړي. خو د کراچۍ پوهنتون د جرنالیزم څانګې مشر توصیف احمد وایي دا ممکن نه ده ځکه چې حکومت له پوځ سره ټکر نه غواړي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده، نو په دې کیس کې تورنو کسانو ته سزا ورکول حکومتي ګوند او مسلم لیگ ته په انتخاباتو کې تاوان رسولی شي.
ګوره د دې به نقصان هم مسلم لیگ نون ته رسي، که څه هم نواز شریف له وړاندې نه اهله ګرځول شوی خو سزا ورته کېدای شي. همداراز جاوید هاشمي او ځینې نور سیاستوال چې له پوځ څخه د پیسو په اخستو تورن دي هم به نه اهله وګرځي. خو بنیادي خبره پخوانیو پوځي جنرالانو ته د سزا ورکولو ده، خو دا حقیقت دی چې په پاکستان کې د پوځ مشرانو ته کله هم سزا نه ده ورکړل شوې.
پاکستان میں یہ روایت نہیں رہی ہے کہ فوجی سربراہوں کو سزا دی جائے.
د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن غړو د سپریم کورټ ورستی امر پاړه مشال لیدو ته لڅ ویلو ډډه وکړه. سپریم کورټ دا امر اهم کړي چې حکومت دی په یو اونۍ کې د کابینه ځانګړي غونډه کې پریکړه وکړي چې په یاد مقدمه کې د عدالت په فیصله د پرمختګ لپاره څه رقم ګامونه باید واخلي.
اسرار الله مومند او د اصغر خان کیس پړې تاسو سره پور اوروي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي چې د کورنۍ چارو پر وزیر احسان اقبال د بریډ لکبل کېدای سي په جولای میاشت کې کېدونکو انتخاباتو ځندول سي یا ګډ وډ کړل سي. خو دوی وایي حزب کوي چې دغه ټاکنې پر خپل وخت شفاف توګه تر سره سي. کسم د دې بریډ مباینات تر سره کوونکی وایي چې تعلق له مذهبي ډلې تحریک لبیک یا رسول الله سره دی، خو عوامي نېشنل ګوند تور پورې کوي چې د دې تر شا هغه غیر جمهوري عناصر دي چې غواړي ځینې ګوندونه په حکومت کې رانسي. پر خو پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا دا ډول تورنه ردوي. په دې اړه نور تفصیل اسرار الله مومند اوروي.
عوامی نیشنل ګوند بشرا گوهر تور پورې کوي چې د پاکستان امنیتي ادارې غواړي چې د مسلم لیگ نون په ګډون ځینې نور سیاسي ګوندونه په خلاص مټ خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره نه کړي چې دا رنګ اسټابلیشمنت پلوه سیاسي ګوندونه په حکومت کې راشي.
دا د الیکشن سمخ کې دا سه اٹیکس کول په سیاسي لیډرانو باندې یا یو منیسټر باندې نو دا خو کلیرلی دې خبرې ته اشاره ده چې دا راتلونکي الیکشن په عمر د 2013 په شانتي انجینیری 2013 کې که تاسو ته یاد دي نو عوامي نیشنل پارټي ته لاره نه ورکوله الیکشن لپاره، او الیکشن فری اینڈ فیئر نو دکه سي دمکیانې وې، اٹیکس وو، اے این پی خپلې جلسې نشلی کولې. نو دا هم یو کلیئر میسج دی چې که دی راوزي خپل جلسو ته دغه تندی باندې به داسې اٹیکس کېږي. اے این پی خو دا موقف دی چې الیکشن دې ڈیلے نشی اور فری اینڈ فیئر الیکشن دے پارا لارا جوڑا شی. خدا چکم حالات تین آئے کہ خکاری نہ چدا سی کی.
بلخاتی روزه د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن یو مشر خواجه صادق رفیق احمد خامی سملی تویل چې باید سیاستوالان د یو بل پرزد له تورنو لګولو ډډه وکړي او د ظلم زبردستی او امریت خلاف یو موټی شي. خود اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی د امنیتي ادارو لخوا د انتخاباتو ځنډولو خبرې بې بنیاد وبللې، او حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ته یې په اشاره وویل چې دغه ګوند غواړي چې له دا قسمه پیښو سیاسي ګټه واخلي.
دا بیخی ناسمه پروپاګاندا ده. پوز یو قامی اداره ده او هغه په خپل قامی دایره کې خپل آئینی رول لوبوي. دغه خلک په دا قسمه بی بنیادو خبرو د سیاسي شهید جوړېدو هڅه کوي. هغه چې کوم د ولس پیسې لوټلې دي نو د هغه دی حساب ورکړي.
د جمعیت اسلامی یو مشر پروفیسر ابراهیم اهم تور ولګو چې یو ملک په کورونا چارو وزیر او یو مشر سیاستوال د وسلوالې حمله هدف کیدی شي د انتخاباتو ځنډولو سازش وي. خو نو موړ ویل چې دا لا هم نشي ویلې چې دا سازش څوک کوي.
بهر حال دا خدشه موجوده ده، ممکن د سکوتونه داسې هغه دا غواړي چې داسې ګډوډې او وړې ګړې راشي منځ ته چې د هغې په نتیجه کې اړو الیکشن ونه شي. خو که چېرته سیاسي ګوندونه او سیاسي جماعتونه په دې باندې کو کي او په دې باندې اتفاق وکړي چې په هر حالت کې او په هر صورت کې به په وخت الیکشن وي، نو انشاءالله العزیز
د اتوار پر ورځ د کورونا چارو وزیر تر سخت جوبل کېدو وروسته د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکو هغه اوازې ناسمې بللې چې د سږني کال جولای په 15 کېدونکې پارلماني ټاکنې ځنډیږي. د دې کمیشن یو چارواکي خورشید عالم د مۍ په 9 نیټه مشال ډو ته وویل که ټاکنې ځنډیږي نو دا به د دوی د تیاریو له کبله نه وي، بلکې کېدای شي سیاسي وجه ولري. یا د ویچ د اتوار ورځې په ماخامو د پنجاب په نړیوال سیمه کې د کورونا چارو وزیر احسان اقبال یو تن په ډزو سخت جوبل کړ. پولیس وایي چې د مبینه حملور تعلق د تحریک لبیک سره دی، خو تحریک لبیک بیا وایي چې دوی د غتن نه پیژني.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د تیرې دوشنبه په ورځ د پنجاب صوبایي حکومت د پاکستان د کورنۍ چارو پر وفاقي وزیر احسان اقبال د ترسره سوي برید په اړه د پلټنو لپاره ګډه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده. پر دې موضوع زموږ همکار اسرار الله مومند د پاکستان سپریم کورټ بار له پخواني مشر قاضي انور سره خبرې کړې او له نوموړي پوښتلې چې د ګډې تحقیقاتي ډلې بنیادي کار به څه وي. قاضي انور په ځواب کې وایي
دا وزنه دا او تفتیش ته یا کی چې جوړ شي هر څوک چې پکوي هغه یو تفتیش ټیم وی چې تفتیش ته پیچا چاو اغه نکمال د دې ملک د ریاست وزیر داخله او وزیر داخله باندې چې موږ شي دا په ریاست باندې هم دی، او بیا وزیر داخله د نور د فاضل انتظام کوي نه چې وزیر داخله خپل فاضل نه وي نور بس فاضل.
قاضی انور صاحب پولیس وای چې په کونو چور وزیر احسان اقبال د مبینه ابرید کون کی تعلق د مذهبي ګوند تاریخي لبیک سره دی نو که واقعي په ګډو تحقیقاتي پلټنو کې دا خبره ثابت شي نو آیا د یاد مذهبي ګوند خلاف به څه قسمه قانوني کاروایی وشي او که څنګه؟
نه تاریخي لبیک په خلاف خواهد تب کیږي چې څوک وایي چې هغه تاریخي لبیک ورته ویلي دي یا دا دوی په ایجنډې کې دا شریک دی چې کسان باندې حملې وکړي هغه د فضال غالباً خبره به نه ځي او نه دي ځې شي دی چې تا ته هم پته ده چې هغه چې کوم هغوی ته چا لفافې ورکړي دي چا د هغې حفاظت کړو چا هغه ټول انتظامات کړو چا ورته وټایو دا دیګونه به راتلل.
مشر وکیل قاضی محمد انور وو چې د پاکستان د کورنی چارو پر فقی وزیر احسان اقبال یې د برید په اړه د جوړې سوې تحقیقاتي ډلې په اړه زموږ د خبريال اسرائیل مومن پښتن ځواب ولی. د غرمې 12 بجې سوې فرخنده اسد به د مهم خبرونو لنډ ځواب راوړي.
د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ په وغونډه کې ویلي کوشش کوي چې د فاټا اصلاحات زر تر زره عملي کړي. د وزیر اعظم هاوس تر مخه غونډې ته شاهد خاکان عباسي ویل د حکومت دا کوشش دی چې د دوی د واک ته ختمېدو وړاندې د فاټا اصلاحات عملي کړي. د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې نن سهار د زلزلې جټکې محسوسه کړل شوې دي. د پاکستان مطبوعات لیکي زلزله نن سهار په پېښور، بنو او دیر ضلعو کې زیاته محسوسه کړل شوې ده. په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 5.5 ښودل شوې. تیر ماښام د پاکستان او افغانستان حکومتي او پوځي چارواکو په تورخم دروازه ولیدل. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په دیړه مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان سره د تجارت زیاتولو لپاره د کسټم کلیرنګ ایجنټانو په غوښتنې د خالي اتوار او ورځو رخصت ختم کړ چې دا شان به په دغه لاره ګڼه نه جوړیږي. پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو او تحفظ بل لقامي اسمبلی نه منصور کړل شو چې د ولسمشر د لاسلیک وروسته به قانون شي. په اسلام آباد کې د نهې په ورځ د قامي اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند نوید قمر لخوا د نرخزیانو د حقونو بل کال 2013 منظور کړل شو. د افغانستان د بغلان والی تاییدوي چې وسوالو طالبانو د دې ولایت تالاو برفک ولسوالۍ نیولې ده. والی عبدالحی نعمتی تېره شپه مشال ریډیو ته ویل تالاو برفک دا شیبه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې امریکا به د 2015 کال د ایران د اټومي لواسنامې چې د ده په خبره په بنیادی توګه تیروتنې لري اوسي. ولسمشر ټرمپ تېره ورځ وویل دی به په لږو شیبو کې یو یاداشت لاسلیک کړي چې تر مخه به پر ایرانی رژیم اټومي بندیزونه بحال شي. او د ارمینیا ولسمشر د نوي وزیر اعظم نیکول پاشینیان نه غوښتلي چې زر تر زره د یو نوی حکومت جوړ کړي او د هغو ټولو ستونزو په اړه خبرې پیل کړي چې هیواد او ولس ورسره مخامخ دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې دا چې په پاکستان کې دغه هیواد ورځپاڼو نن په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی، راځي چې ورته غوږ شو. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیشن خپل اداریا پر فاټا اصلاحاتو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د تیر کال په مارچ میاشت کې وفاقي کابینې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړه او موجوده وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په واک کې له راتلو وروسته د دې اصلاحاتو عملي کولو لپاره کوششونه تیز کړل. خو له بده مرغه تر اوسه یې خپل دوه اتحادیان چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړول مخالفت کوي راضي نه کړای سول. ورځپاڼه لیکي مولانا فضل الرحمن او محمود خان اڅکزی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو مخالفت ځکه کوي چې دواړه مشران وایي دا ډیره حساسه معامله ده او د هر ډول بدلون وړاندې دي د فاټا له ولس څخه پوښتنه وکړل سي. ورځپاڼه لیکي د حکومت لخوا جوړ کړل شوی اصلاحاتي کمیټه د فاټا د اوو واړو ایجنسیو د دورو پر مهال له ولس څخه رای اخیستې وي، نو بیا ولې اصلاحات ځنډول کیږي؟ ورځپاڼه لیکي اپوزیشن ګوندونه په فاټا اصلاحاتو کې د حکومت ملګرتیا کوي خو حکومت چې په پارلمان کې اکثریت هم دی په اصلاحاتو عملي کولو کې پریشان دی چې په څه ډول دا سیمې په قامي بهیر کې شامل کړي. بلخوا جنگ ورځپاڼې په خپل ادارې کې لیکلي چې د اقتصادي جایزو تر مخه په پاکستان کې دا وخت یو لوی شمیر خلک د غربت تر لیکې لاندې ژوند کوي او اندازه لګول شوی چې په راتلونکو اوو یا اتو کالو کې به دا کچه نور هم زیاته سي چې د واکمنو، پالیسي جوړونکو او معاشي ماهرینو لپاره د فکر وړ خبره ده. ورسپانه لیکي په حالات کې د بهتري راوستلو لپاره ضروری ده چې د اقتصادي ترقی شرحه 10% ته ورسول سي کوم چې دا وخت 6% ده. پر دې سربیره په ملک کې د غیر ملکی سرمایه کارانو لپاره موقع زیاتول پکار دي، ځکه چې د وی اندازې لمخ په پاکستان کې 90% سرمایه کاری ځای خلکو او یوازې 10% بهرنیانو کړی ده، او هغه هم په تیل، ګیس، مواصلاتو او د بجلی په څانګو کې. ورسپانه لیکي دا د اطمینان وړ خبره ده چې پر ترهګرۍ تر ډېر حده قابو موندلو وروسته پاکستان د بهرنیو سرمایه کارانو لپاره یو ګټور ملک جوړ سوی دی، خو ضرورت د دې خبرې دی که په ملک د هر چا حکومت راسي د سرمایه کارانو د اعتماد زیاتولو لپاره د هغوی سرمایه ته پر تحفظ ورکولو سربیره په ټیکس مراتو کې د هم اضافه وکړل سي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خیبر پښتونخوا کې د یو نرښځي د وژنې د تازه پیښې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د سازمان ویلي چې دغه صوبی حکومت د نرښځیانو د حفاظت په چارو کې پاتې راغلی دی. بلخ امریکایي واشنگټن پوسټ ورسپانې د ایران د بهرنی چارو وزیر د یو بیان په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړي ویلي چې امریکا له ایران سره د نړیوالو اټومي لوزنامه تخریب کړي، د عواقبو ذمہواري به هم د امریکا وي. د دې لیکنو مهم ټکی هارون بچا اوروي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په لیکنه کې راغلی د روانې مې میاشتې پر څلورمه نیټه په خیبر پختونخوا کې یو بل نرخځه هم ووژل شو. د مونی نومیدو او په یو محفل کې یو کس د دې لپاره ووژل چې ور باندې د پیسو شیندلو لپاره یې هغه ته د زرو روپو نوټ نکړ مات. لیکنه وایي تر دې مخکې هم په خیبر پختونخوا کې د نرخځانو د وژنې پیښې مخته راغلي دي. په لیکنه کې د ځایي فعالانو په حواله ویل شوي د مې پر څلورمه په خیبر پختونخوا کې د یوه نرخځي د وژنې پیښه د روان 2013 کال څلورمه هغه شوه او له 2015 کال راهیسې د ورته پیښو شمېر 50 ته ورسېد. د لیکنې تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د نرخځانو د حفاظت په چارو کې ناکامه شوی. لیکنه کاږي داسې هم شوي چې پر نرخځانو تر برید وروسته هغوی روغتون ته وړل شوي، خو ډاکټرانو د زخمي نرخځانو د درملنې چارو ته زړه نه دی ښه کړی او پولیسو هم د دغسې یوه حالت یوازې تماشا کړې ده. په لیکنه کې غوښتنه شوې چې د خیبر پختونخوا حکومتي واکداران د نرخځانو د وژنو د وروستیو پیښو د رڼو پلټنو او پکې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره جدي اقدامات باید وکړي. بلخوا د امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې ولیکنه وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو ویډیوي پیغام کې چې د زیارت پر ورځ د ټولنیزې میډیا له لارې خپور شو ویلي چې حکومت به له نړیوالو سره په 2015 کال کې پر کړې اټومي لوزنامې خبرې بیرته پیل نکړي. نوموړي خبرداري ورکړې چې که امریکا په دغه برخه کې ستونزې پیدا کړي نو د واقعبو ذمہواري به هم پر هغې وي. لیکنه کاږي د ظریف له بیان معلومیږي چې ایران د امریکا احتمالي اقدام ته له سفارتي او نړیوالو اصولو څخه د باندې یو ځواب ویلی شي. لیکنه زیاتوي د ایران خارجه وزیر خایي امریکا ته دا پیغام هم ورکول غواړي چې حکومت یې د ایران د انقلابي ځواک په مرسته د سیمې په هغو شخړو کې چې امریکا پکې ښکېله ده هغې ته ستونزې پیدا کول شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر تیر شپه اعلان وکړ چې امریکا به له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ووځي. ډونلډ ټرمپ په سپین ماڼۍ کې وویل د ایران اټومي موافقه له اصله نیمګړې ده. بل لور ته د ټرمپ د دې اعلان په غبرګون کې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویل دي که له اروپایي هیوادونو سره خبرې ناکامه سي تهران به تر مخکې زیات د یورانیم غني کول او اټومي فعالیت پیل کړي. په دې اړه رضوان مراد د مشال اړیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه په وینا کې اعلان وکړ چې هیواد به له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووځي.
I am announcing today that the United States will withdraw from the
دا وی زنن اعلان کوم چې متحده ایالات به د ایران له اټومي معاملې ووځي. په څو شیبو کې به زه یو ریاستي یادښت لاسلیک کړم چې په دې سره به پر ایرانی رژیم له سره اټومي بندیزونه لګیدل پیل شي. ولسمشر ټرمپ د غراس پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو د بیا لګولو خبره هم وکړه. نوموړي ویل د ایران د اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره به د امریکا له متحدانو سره پر یو جامع او دوامدار حل لار کار وکړي چې د ښاغلي ټرمپ په وینا د ایران د تروریستي فعالیتونو او بالستیک توغندیو د پروګرام ګواښونه له منځه یوسي. اخوا بیا د ایران ولسمشر حسن روحاني د ډونلډ ټرمپ د دې اعلان په عکس العمل کې خبرداری ورکړ چې کله اروپایي هیوادونو سره د اټومي موافقې په اړه خبرې ناکامه شي نو تهران به په راتلونکو څو ونیو کې تر پخوا زیات د یورانیم غني کول او اټومي فعالیتونه له سره پیل کړي.
روحانی په تلویزیونی وینا کې وړاندې ویل
از این لحظه توافق برجام بین ایران و پنج کشور است.
دوی له همدې شیبې څخه د عمل ګډ او جامع پلان د ایران او پنځو هیوادونو ترمنځ موافقه ده. له همدې شیبې یو له پنځه جمعه یو نه بهر شو. په دې حالت کې موږ د دې موافقې پړه د شپږو هیوادونو چلند ته منتظر یو.
منتظر اون باشیم که شش کشور بزرگ جهانی نسبت به این توافق چگونه عمل خواهند کرد.
د ایران ولسمشر ویل د هیواد د اټومي انرژي ادارې ته ویلي چې هر کله اړتیا وه تر پخوا د زیات د یورانیم غني کول پیل کړي. برطانی، فرانسې او جرمني چې هڅې وکړې ولسمشر ټرمپ قانع کړي چې له دې موافقې ونوزي د امریکا د جمهور رئیس ته اعلان په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی ویلي دي چې د ایران اټومي موافقه لویه ډیپلوماتیکه لاسته راوړنه ده او دا اتحادیه به برخه پاتې شي. د ډونالد ټرمپ تر اعلان مخکې روسي خبرداري ورکړو چې که امریکا د ایران له اټومي موافقې ووزي نو یو جدي حالت به رامنځته شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غلا مشال رادیو خبرلی اوري. رويټرز خبري اژانس په راپور کې لیکل دي چې د پاکستان د کورنی چارو پر مرکزی وزیر احسان اقبال باندې وسلوال برید دا شی چې انتخابات وړاندې په دغه هیواد کې سیاسي تقسیم یا اختلاف نور هم قوي شوی دی. شاهین بنیری د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې پولیسو د عابد حسین په نوم هغه کس نیولې دی چې د کورنی چارو په وفاقي وزیر احسان اقبال په پنجاب کې د یوې ولسي غونډې نه وروسته ډزې کړې وې او هغه زخمی کړی و. د چارواکو په وینا عابد حسین د تحریک لبیک په نوم د یو سخدریزه مذهبي ډلې مرستیال دی. خود تحریک لبیک ویان اعجاز اشرفی ویلي د هغوی مبارزه وسلواله نه ده او د عابد د ډلې سره هیڅ اړیکې نشته. تحریک لبیک هغه سیاسي او مذهبي ډله ده چې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر په وجنه کې د ککړ ممتاز قادری په مرسته کې میدان ته راوتلې وه. د پاکستان د اپوزیشن ټولو مشرانو په احسان اقبال د برید غندنه کړې ده. خود تحریک انصاف د مشر عمران خان ویان نعیم الحق ویلي نواز شریف په جلسو کې د خپلو ویناګانو په وسیله د داسې قسم بریدونو لپاره حالات برابر کړي دي. سپریم کورټ تیر کال نواز شریف د اداري فساد په تور د وزیر اعظم د چوکې او خپل ګوند د مشرۍ لپاره نااهله ګرځولې دي. نواز شریف د عدالت فیصله د ځان خلاف یو سازش بللې دي او عمران خان د فوزي اسټابلیشمنت د یو ګډاګي په توګه وړاندې کړې دي. عمران خان دغه تور نه مني او فوز وایي چې په سیاست کې مداخلت نه کوي. رويټرز لیکلي دي په حسن اقبال برید د تیرو انتخاباتو نه وړاندې د شوي تشدد ویرې راجوندې کړې دي. په کال 2019 کې د انتخاباتو نه وړاندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو هم وجل شوی و. د مسلم لیگ نون یو مشر او د کورنیو چارو ریاستي وزیر طلال چودري ویلي پولیس د هغه ډلو نه پلټنې کوي چې کېدی شي د حسن اقبال پر ضد په برید کې لاس درلود. نوموړي زیاته کړې په داسې رقم بریدونو کې د ککړو خلکو په نظریو جوړولو کې نور خلک لاس لري.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزه او سرکار
په پوباندی دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مو بجو
د مشال رادیو ده. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون په مقاله کې د پاکستانی میډیا یا رسنیو د ازادۍ جاج اخیستی دی. په مقاله کې د آزاد مطبوعاتو ارزښت په ډاګه سوی او غوښتنه سوې ده چې په پاکستان کې د مطبوعات په آزاده توګه کار کولو ته پرېښودل سي. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د آزاد ژورنالیزم یا مطبوعاتو د ازادۍ ارزښت په ډاګه کولو لپاره د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هغه کول لیکلی چې جمهوریت په تیار کې ژوندۍ نسی پاتې کېدای. د اکسپرس ټریبیون لیکلی چې پر حکومتي ادارو د نظر ساتلو لپاره آزاد صحافت بنیادی طریقې کار دی. مقاله زیاتوي چې همدا وجه ده چې د نړۍ په ډیرو برخو کې د مطبوعاتو د ازادۍ باوري کولو لپاره د ملکونو د اساسي قوانینو له لارې ګامونه پورته کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان اساسي قانون هم د مطبوعاتو د ازادۍ خبره کوي، خو تر کومه حده چې پر دې خبره د عمل تعلق دی نو کیسه په همدې ځای کې ورانه ده. ورځپاڼې د دې خبرې د دلیل لپاره په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د کارکوونکو ادارې ورلد پریس فریډم معلومات وړاندې کړي دي. دې ادارې لیکلي چې دا وخت د مطبوعاتو د ازادۍ په لړ کې پاکستان د نړۍ په 180 هیوادونو کې پر 140 نمبر دی. مقاله د دې مسلې د لاملونو په توګه لیکي چې په پاکستان کې مطبوعات په مبینه توګه د سخت دریځو ډلو، عدلیې او په خپله د ریاست له کبله په ازاده توګه کار نسی کولای. د ورځپاڼې په لیکنه په پاکستان کې عام انتخابات را نږدې سوي دي او په داسې حال کې ولس آزاد صحافت ته ډېره اړتیا لري، هغه ځکه چې د ملک په رښتونو مسلو او د حکومتي ادارو په کمزوریو خبر سي. مقاله زیاتوي ولس چې د پاکستاني مطبوعاتو د ازادۍ په اړه کومې پوښتنې باید ولري، د ورلد پریس فریډم په معلوماتو د هغه پوښتنو ځوابونه په منفي کې ورکړي دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د فریډم نیټورک نومي بلې ادارې لخوا وړاندې کړل سوي معلومات هم داسې تصویر وړاندې کوي چې لکه پاکستانی خبریالان چې د جنگ په سیمه کې کار کوي. مقاله لیکي چې په یو ملک کې د جمهوریت لپاره دا ضروری وي چې هر 15 کال وروسته دې عام انتخابات وسی، نو هلته دا هم ضروری ده چې مطبوعات دې په خپل کار کې مکمل آزاد وي. ورځپاڼې لیکلي لکه څنګه چې د مطبوعاتو ازادي اړینه ده، همداسې باید په ټولنیزو رسنیو کې د خپرېدونکو بې باوره خبرونو د مخنیوي لپاره خبریالان په ډېره مسلکي توګه کار وکړي چې تر ولس پورې د رښتونو معلوماتو رسېده باوري سي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس د قبایلي سیمو د ستونزو پر لور. د قبایلي سیمو اورګزای ایجنسی د ماموزو سیمې مشران وایي چې حکومت دغه سیمه له وسلوالو پاک ګرځولې، خو لا هم د یو شمېر کلو اوسېدونکو دا وخت د کډوالۍ ژوند تېروي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. بلخوا چارواکي وایي چې کارونه یې پیل کړي تر څو دغه کلي ژر تر ژره له ماینونو پاک کړي او بنیادي اسانتیاوې پکې برابرې کړي، نو بیا به ورته پاتې کډوال ورستنه وي. په دې اړه نور تفصیل اسرار العالم مومند راکوي.
په قبایلي سیمه اورغزو کې له ماموزو بې کوره شو کډوالو خپلو کورونو ته ستنېدل دې میاشتې له اولې نیټې څخه پیل کړي. د قبایلي سیمو له قدرتي پترون سره د مبارزې اداره وایي متاثره کورنیو د ستنېدو دغه سلسله به د مئی میاشت تر 9 نیټې پورې جاري وي، چې پکې 21 کلو ته 1.5 زر کورنۍ به ستنول شي. د ادارې مشران وایي دا اوله مرحله ده چې پکې تر اوسه له 600 زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته په کامیابۍ سره ستنې شوي او زیاتوي چې د متاثرینو د ستنېدو دویمه مرحله به له روژې پس شروع کیږي. بلخو په سیمه کې ډېر کلي داسې دي چې د ځایي مشرانو په خبره هلته د بې ځایه شوو کډوالو د ستنېدو فیصله لا هم نه ده شوي. ځایي مشر ملک عبدالقیوم ماموزی مشال ډو ته وویل پکار ده چې حکومت د سیمې ټول کډوال په یو ځای خپلو کورونو ته ستانه کړي.
بیا سامي علاقې نه علاوه دوه خپلې درې دي، یوه دې طرف ته پوسلو در ورته یایي، یوه دې طرف ته کریم اسیو در ورته یایي، دې طرف ته بیا د سپایو والا دا درې بیا راپورې مخته بیا اشرف مسیو ورته یایي، بیا دې اخره ته جلی خیل ورته یایي، بیا دې طرف ته لور شته درنخیلو دا چنو د مدرسې پورې دوه علاقاري مدرسې نه پورته بیا د میر کلا خیل والا کار دا ډېر غټه علاقاري خو دې چې دا نه یلی ته کومې علاقې پورې علاقه کې دې کومې علاقې پورې پاتې دي کنه څو کوم بقیا پکې کیږي.
بلخو د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې یو چارواکي سراج الحق پرون مشال ډو ته وویل چې د ماموزو ځینې پاتې سیمو ته د کډوالو واپسي دا وخت نشي کولی، ځکه چې هلته که یو خوا د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت بنیادي ډانچه سخت متاثره شوي، نو بلدا چې په سیمه کې ځای پر ځای د وسلوالو طالبانو لخوا ماینونه کرل شوي. سراج الحق وایي حکومت کوششونه کوي چې هلته زر تر زره ماینونه وشنډوي او بنیادي سهولت برابر کړي.
علاقه مون سره ټول کلیر دي او مصیبت سوي چې دوا ریزن وي، یا دا وی چې هر الټر ډی ماینینګ ایکسرسایز پورا نه پورا شوه نه وي، کله چې ماینز پراته وي دا سینو نه وي خطرناک علاقې دي، ماشومان دي خلکو سره هغه ته خطرې، خلکو د عام او خلکو ته خطرې، یو دغه ریزن ده. دویم دا د زیرا نقصان ډیر شوه ده، نو بعضی ریټرن ایریاز کې هسپتال نشته یا سکول مونږه فنکشنل کړی نه ده.
په ورځو کې د ماموزو په ګډونو یو شمیر سیمې لډیر مودې رہی سي د وسلوالو په ولکه کې وي، خو په 2010 کال کې د پوځي عملیاتو تر سره کېدو وروسته د غټول سیمې برته د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي. سرکاري ریکارډ تر مخه په سیمه کې تر کامیاب پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا 40,000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته تر اوسه ستنې شوي، خو د ماموزو شاوخوا 6,000 کورنۍ لا هم بې کوره دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زه د جنوبي وزیرستان پر لور. د جنوبي وزیرستان په توی خوله کې میشت دوتانی قبایل له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی سیمې ته د پاملرنه وکړي. د دوی په وینا د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي او سیمه یې په جنوبي وزیرستان کې تر ټولو وروسته پاته ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سویلی وزیرستان توی خوله دمتونی قبایلیون ویایی چه دوی او د دوی سیمه د جدید و سهولتونو او قبایلی حقوقو نه به برخه دا کلاخان دمتونی ویایی
مورا د انګریز په وخت کې قربانۍ ورکړی دي، سه مډالونه را سره دي. پاکستان دې موږ په دې باندې ګیله ده، دغه موږ قبایلو ته تر اوسه نه خپلک رسولی دی. د شناختي کارت دی، نادرې دی، هر څه تکلیف در راته راکوي. د خوشحالۍ کارونه دې راته وکړي، سه موږ مشکل ټوله حل سي.
علیجان دمتونی زیاتوي چې میژه ته د هغه حقوق او سهولتونه را ورسول شي چې کوم د ملک نورو اوسېدونکو ته ورکړی شوي دي.
زموږ نه حکومت نه دا خواهش ده سه موږ ته د ټوبیلونه منظور کړي، روډونه دې راته جوړ کړي، سه د موږ پښتانه په کاروبار لګیا کړي، په پوځ یې دم برتي کړي، لیویس ته دم برتي کړي. موږ ډېر غریبان خلک دي، حکومت پاکستان نور د دهشتګري په نوم دم نه جوړوي. امداد دې را سره وکړي، سه د موږ خلکو ته قلم کتابچې میلاو شي، کتابونه میلاو شي، تعلیم.
ملیا خان دم تونای و شایی چه دت شلو او د او بخور د او بو د نش سرا دوی د تعلیمی سهولتونو نه هم به برخ پاتې دی.
دم تونا مل پچ پروت دای د او بو تر کم نشتای، هر جای 3 کیلومتر 4 کیلومتر مې شجه په سر او بر اوړي، او د بجلی تر کم نشتا. مش په شمسو یو گزاره کوي، دومره غریب خلک چې دی ویر په وس نه لري، نه د سکول تر کاشتا. ټول بچیان هم شپانه جوړ شول، تعلیم هم نشته.
د سولی وزیر پاکستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان دغا کا بالیانو تا باور وار کوي چپراتلون کی ترقیاتی پروگرام کشے با دے توی خلد قبالیانو زیادہ نمگرتیاوے پورا کڑا لائی شی.
مختلف قسم اریگیشن چینل دی، پائی کے پروٹیکشن بند دی، سکولوں میں چکن دی. اگر زمین سرا جو بل پیکج دی، اگر دی تو خلا پیکج تو تو خلا پیکج کے ہم نے مختلف سکیموں چولی دی، کیونکہ وہ سے الیکشن بین دے تو پدی وجہ دا ای ڈی ٹی دا کارونا اس میں نہیں کی گی، دا بس جون جولائی نہ بعد بچی گی. جو سکیم ہوں گے ریوائز کو منظور ہم کو ادا جیم سکیم جی دے دا ہفتہ جو ان شاء اللہ ریوائز کی
دا غا کبالیون دا ہاں یائی چاکومتی چارواکی دے دے دوی پسماندگی غریبی تا وقت سی او آغا ٹول سہولتونا دا ورورا سوی چکم دا ملک نورو و سدون کیو تا ورکڑی شوی دی. سیلاب ماسود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د سوات پر لور. د سوات سیدو شریف په میډیکل کالج کې د کلنی نندارتون انتظام شوی دی. نندارتون ته یو خوا د طب زده کوونکي خوشاله دي، نو بل خوا ښوونکي وایي چې دغه هلې ځلې هم د زده کړو مهمه برخه ده. دغه نندارتون ته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و چې موږ به په نور حال خبر کړي.
د سوات سیدو شریف میډیکل کالج زده کوونکي وایي چې هر کال دوی د خوشحالۍ منزلو دغه میلې ته په انتظار وي، ځکه چې میله کې خوراکي سټالونه وي، د لوبو موقع وي، او د ګپو شپو لګولو خوندونه وي. د طبي کالج معلوماتو تر مخه دغه میله کې د کالج 1500 څخه زیات هغه زده کوونکي چې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو څخه زده کړو ته ورغلي برخه اخلي. میله کې ګډون کوونکي وایي
زه فریال یم، اسلام آباد کې اوسېږم او ایس ایم سی 4 تیر کې سبق وایم. نننې ورځ فن فیر چې د زموږ سټوډنټ سبا ډېر زیات میمریبل موومنټ سي. په دې وجه مان چې لکه موږ میډیکل سټوډنټس لایف ډېر زیات ټف وي. ایوری ټایم بس سبق او ایگزامز او هر سره نه لکه دا چې دا آؤټسایډرز پکې راشي، خلک د یو بل سره ملاو شي، کور نه خلک راشي، کزنز راشي.
زده کوونکي وایي چې نندارتون کې ټول سټالونه دوی په خپله لګوي، مقصد یې نوي راغلي ملګرو ته هرکلی هم ویل وي. دغه هلې ځلې د کالج ټول زده کوونکي یو بل سره اشنا کی. د پښتنو کلتوري حجرې سټال لګوونکی زاهد اقبال وایي
په دې کې موږ پښتون کلچر را ژوندی کړی دی.
صحیح شو پدی کې کم ټوپک او اټنګ تکو رباب دا ټول چې ګرام ټول دلته پدی کې لګولې دي خلک راځي خپل خوانه کې دستا کم داسې پکړي چې دا غوي او تاسو راو او ایکو سره موږ پښتون کلچر سره ژوند وکړو.
نندارتون ته د کالج استادان هم ورځي او زده کوونکو لخوا لګولای شوی سټالونه ګوري. د نفسیاتو استاد ډاکټر عمران وای چې دا هلې ځلې زده کوونکو لپاره ګټورې وي.
زیات تر خلکو خیال دا وي چې بس میډیکل سټوډنټ سیریا صرف د ساينټیفک نالج سره تعلق ساتي، عام ژوند سره یې دومره تعلق نه وي. الانګی تاسو دا رنگینیانی ګورئ ډېر بهترین دغه انتظاماتي کړي دي او دا ډېر په لیمیټډ ریسورسز کې سټوډنټس په خپل دغه باندې لګ ډېر سا ایڈمنسٹریشن کوشش بہرحال دا وی چې د سټڈی سره سره د دې نور گروت کیگی دینا منگڑیر خخ انسانان جوڑ کو.
د سیدو میډیکل کالج د طب زده کوونکي وایي چې داسې هلې ځلې دوی د زده کړو لپاره یو ځل بیا تازه کړي او دغه هلې ځلې د ژوند په یو څو یادګاري ساعتونو کې شامل وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس د خوست پر لور. تیر ورځ د افغانستان په خوست ولایت کې د تلسیمیا ناروغي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې ولایت کې د روغتیا څانګې مسؤلین وایي چې هلته د وینې د کمښت په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر خواوشا زرو کسانو ته رسیږي. هغوی له افغان حکومت او د ټولنې له شتمنو خلکو وغوښتل چې د دې ناروغانو د درملنې لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
تلسیمیا یا د وینې کموالی چې وایي ارسی ناروغي ده، داسې مهال په خوست کې د نړیوالې ورځې لمانځنه کیږي چې لا هم د یاد ولایت په ګډون د هیواد په کچه د درملنې لازمې اسانتیاوې نشته. په خوست کې د نور په نوم یو خیریه بنسټ چې د تلسیمیا د مریضۍ د تشخیص او دوا درملو سره څه اسانتیاوې برابرې کړي دي، د شتمنو او مالدارو خلکو په مرستو فعالیت لري. د یاد خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران مشال راډیو ته وویل:
موږ د شپږو سو نه زیات مریضان لرو. هر مریض دلته رازی د هیڅ مریض نه موږ پیس نه اخلو او په دې شپږو سو مریضانو کې سل مریضانو ته دوایګانې او د هغې د وینې پروسس کول، صفا کول، یا زکات په بیس باندې دي او یا دغه وړیا دي. ورته هرات نه هم مریضان راځي، کابل نه، پکتیا او پکتیکا نه، غزنی، لوګر نه هم زموږ مریضان دي. تلسیمیا یا د وینې کمبود ناروغي دا یو ارسی ناروغي ده. دغه بیماری نوی پیس د پاره خلکو کې دا چاچ په خپل منځ کې ودونه کړی، یا د ماماز زوی وي او د تر زوی وي او یا په خپل تر زوی وي.
ډاکټر محمد نور زدران زیاته کړه چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان کې په دې بیماری د اخته ماشومانو شمیر لږ دی او هغه سروې چې څلور کاله وړاندې شوی هغه وخت په افغانستان کې له اتو تر لسو زرو پورې ماشومان د وینې د کمبود په بیماری اخته ول. د جامع ولا په نوم 18 کلن ځوان چې د لکړو د بابرو د کلی اوسیدونکی دی وایي د دوه نیمو کلونو په عمر و چې دا بیماری ورته لګېدلې او دوه نور کشران وروڼه هم په همدې بیماری اخته دي.
دوه نیمو کلو هم چې ماته دا مریضي پېښه شوې ده، لور دوه وروڼه هم راسره دي چې آیا کمیږي وینه یې موا کمیږي څه وسو تلس کلو ته رسېږم بل سویرلس ته بل دولسو ته. موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته ځوان ته مکتب جوړ شي چې موږ مریض شي موږ نه درسونه پاتې شي آ درسونه موږ نه شو رسوله. یو محمد نورین دا کور نشي باید ډیر ډاکټرون حکومت ځوان ته اسپیټال ته جوړ شي ار څو فریشي دا رقم مریضون کې دي چې خپلې مړای واسنه لري.
یو تن معالج ډاکټر محمد ظاهر وویل چې د تلسیمیا مرکز فعال ساتل د عامو خلکو پر لپسې مرستې او همکاري ته اړتیا لري، ځکه دا بیماری داسې ده چې په یو یا دوه ځلې وینې ورکولو سره ناروغ نه رغېږي.
دا په دوه کسو په درو کسو یا په شاروالي یا یو ډاکټر صاحب نه نه ستلی کی دا د وینې ته ضرورت دی. دا وخت دا داسې مرض نه ده چې په یو ورځ وینه ورکړه دا جوړ شو بیا وینې ته ضرورت نه لري، دا د همدوره وینې ته ضرورت لري.
د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا چې له څو کلونو راپدې خوا په یاد ولایت کې د بې وزله یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو لپاره مرستې راټولوي وایي که چیرې د ټولنې شتمن او بډایه کسان په ښه ډول د خلکو پر وړاندې خپله اسلامي او بشري وجیبه سرته ورسوي، ډېری بې وزلو یتیمانو، بیمارانو او په ځانګړي ډول د تلسیمیا ناروغانو سره چې دایمي درملنې ته اړتیا لري پوره مرسته کیدلی شي.
چمرا ٹول پیو کور کے داس سو وڑ من
بل سنگر دریم لٹانک پسکڑی چیو لغر بل سنگر دریم لٹانک پسکڑی چی مورا ٹول پیوش کور کی داس سو گواڑو چی مزخم نالک تکور کی داس سو گواڑو ٹول پیو کور کتا سے سو گاڑو من چمو زخم نالک ٹکور کتا سے سو گاڑو من کی